مشاعل فرعون فرعون کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه مني هله لرم چرو جوړ وستي وښبه دولس بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع دا چې د میرانشاه بازار دکاندارانو له حکومت څخه غوښتنې لري، دغه راځه د اسرائیل او حماس ترمنځ روانه شخړه کم ځای ته ورسېده، پر دې هم راپور لرو. په کورمه کې ډاکټران څه وایي او په خاص توګه ستاسو لپاره راپور لرو چې په سیمه کې نشې څومره زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې له منور شاه خبر نورو.
د خبرونو سرټکی د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند او د يرغمالیانو او قیدیانو د خوشی کول موافقه وشوه. په سوات شانګلا کې په پولیس چوکۍ وسلوال برید کې دوه کسان ژوبل شوې دي او ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې روان کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د خبرونو تفصیل: د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند او د يرغمالیانو او قیدیانو د خوشی کولو موافقه بیګا شوې ده. دا موافقه چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړتوب وشوه، د قطر په سر خار کې لسو نوې خبرو اترو وروسته پرون لاسلیک شوه. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې بیګانه وخت یوې خبري غونډې ته ویل چې اوربند به د راتلونکي اتوار په ورځ عملي کیږي. دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا وویل چې د اوربند له پیل سره به په غزه کې د بشری مرستو لړۍ توند شي او يرغمالیان به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. د دې خبر تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونی ګوتریش خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه تیار دي چې د دې روغې جوړې د عملي کېدو ملاتړ وکړي او له بې شمېره فلسطینیانو سره چې لا هم له جګړې کړیږي بشری مرستې وکړي. د دې موافقې له اعلان وروسته په تل ابیب کې د يرغمالیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ والمنزلي. دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان بوجل او 251 يرغمال کړل. له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړي چې پکې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 6,000 څخه زیات فلسطینیان وجل شوي دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده. د خیبر پختونخوا په شانګلا کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې دوه کسان ژوبل شوي. د شانګلې ضلع پولیس چارواکو او ځایي اوسیدونکو نن مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د دې ضلع په پورن تحصیل کې د پولیسو په یو چوکۍ ډزې وکړې چې پکې یو پولیس والا او یو عام وګړی ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا د پولیسو په جوابي ډزو وسلوال برید ناکامه کړل شوی دی. یو ځایي اوسیدونکي سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د برید پر مهال ګڼ ځایي مشران هم د پولیسو د ملاتړ لپاره راووتل او په وسلوالو یې ډزې وکړې. په برید کې ژوبل کسان د شانګلې چکیسر روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د یادونې ده چې د دې نه وړاندې هم د تیر 2023 کال د دسمبر په 18 نیټه په چکیسر کې د پولیسو په یوه چوکۍ وسلوال برید شوی و چې پکې دوه پولیس والا وجل شوي وو. هغه مهال د ملکان ډیویژن د پولیسو مشر شیر افضل خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې په شانګله کې د وسلوالو پرزت د لټون عملیات پیل کړل شوی دي. نوموړي همداراز ویلي وو چې پولیس د وسلوالو پرزت هر ډول کاروایی ته چمتو دي او د دې لپاره پولیسو ته ټول وسایل ورکړل شوی دي. د پاکستان د پولیو مخنیوي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې یوه بله ماشومه پولیو یا ګوزان وهلې ده. یاد ادارې پرون په خپله ویبپاڼه په بیان کې ویلي دي چې د روغتیا ملي ادارې تایید کړی چې د ډېر اسماعیل خان په یوه ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د پولیو مخنیوي اداره همداراز وایي چې د دغې جینۍ د وینې نمونې د تیر 2023 کال د دسمبر په 1 لیبارټری ته استول شوی وي، نو ځکه دا پیښه په تیر کال کې حسابوي چې ورسره په دغه کال کې په پاکستان کې د پولیو د مثبتو کیسونو شمیر 2 ته لوړ شوی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام زیاتوي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې د پولیو 20، خیبر پختونخوا کې 20، سند صوبه کې 21 او پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو 1 پیښه ثبت شوې ده. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت د پیټرولو او ډیزلو بیې لوړې کړې دي. د مالیې وزارت پرون په ایکس پاڼه په اعلامیه کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو ته په کتو د یو لیټر پیټرولو نرخ څه کم 3.5 روپۍ زیاتوي چې ورسره یې نوې بیه 2.5 روپۍ ته رسېدلې ده. وزارت دا راز ویلي چې د یو لیټر ډیزلو بیه څه باندې 2.5 روپۍ لوړوي چې ورسره یې نرخ 2.6.95 روپۍ ته لوړ شوی دی. د یاد وزارت په وینا د پیټرولو او ډیزلو دا بیه د جنوري له 14 یعنی نن څخه عملي کیږي. تر دې وړاندې د پاکستان حکومت د جنوري له اولې نیټې څخه د ډیزلو بیه د لیټر په سر څه کم 3 روپۍ او د پیټرولو هغه یې څه باندې 5.5 روپۍ زیاته کړې وه. او بل خبر دا چې ملګرو ملتونو پرون خبرداری ورکړه چې روان 2015 کال کې په افغانستان کې تر 15 لکو ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ د دې یو علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو رپورټ کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 2.9 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ملګري ملتونه او نړیوالې مرستندویه ادارې وخت په وخت په دغه هیواد کې د خوړو د کمښت او د خراب اقتصادي حالاتو خبرداري ورکوي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورول چې باندې ورشاو وړاندې کول. تاسو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدلی شئ. پدې غړي کې باورې د میرامشا بازار دکانداران له حکومت څخه غواړي. دا به هم واوري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ توافق او شوچ په غزه کې به اوربند کوي. او په کورم کې ډاکټران وایي د ویانو ته سخت اړتیا ده.
ایوی هفته کې کمیډیشن نه راغلو نو مو به هند زب شو. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته مو لکه سړه دی، مو لکه کې دي شنی ډیر زیات مریضان دي.
او پر دې به هم خبر شي چې د ماشوم زیږولو یا بل وخت خزه د اپریشنونو لکبلا څنګه د نشې ستنو عادي شي.
فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی، هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو د پاره چې کله مطلب هغه بیا خشر ام دی هغه انجکشن هغه اډیکشن دی.
او دا به هم وره چې د جنوبي وزیرستان د چنغوزو تاجران له حکومت څخه ګیله لري.
زمونږ د پاکستان بلا بل سیمه چلغوزی کاغه د جنوبی وزیرستان دی او د مین منډی لاهور ده. لاهور کې تلایو کلکټر هغه سورج مخته زمونږ په اړین تر زیات سټډی کړی او هغه باندې ناجایز پرچی هم کړی دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د ړنګ شوي میرامشاه بازار دکانداران وایي چې د حکومت لخوا د دوی لپاره منظور شوي څه باندې 15 اربه روپۍ هم ټولو اغېزمنو دکاندارانو ته نه دي رسېدلي. دوی له حکومت غوښته چې دغه پیسې دې زر تر زره ورکړل شي. بل خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې ډېر زر به دغه مسله هواره شي. یاد وي چې یاد بازار په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضربیازه پوځي عملیاتو پر مهال لنګ شوی وو. نور تفصیل سیمې د عمر وزیر په دې راپور کې.
ضرب اعظب عملیاتو کې ړنګ شوی د میرامشاه بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان وایي چې کالونو پس هم دوی د خپلو تاوانونو معاوضې ترلاسه نه کړل شوی. د بازار اغېزمن شوي دکانداران وایي چې 2014 کال فوځي عملیاتو کې ړنګ شوی بازار تاوانونه د ستنېدو پس خپل حکومت فوځ لیکلې شمارلې او هم یې منظور کړي، خو چې معاوضې اعلان شوې نو تر نن پورې ټولو اغېزمنو ته نه دي رسېدلې. د میرامشاه بازار دکاندارانو کمیټې چیرمن ثناءالله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځپل شوي، د کالونو نه په معاوضو پسې ګرځي. تر شوي وفاقي حکومت چې ورته 1.5 اربه روپۍ معاوضې جاری کړې لا هغه هم ورته نه دي رسېدلې. نور دې نه زوراوي
چې شمالي وزیرستان چې د میرامشا مزور رنګلو د تا 5 اربه 74 روپۍ او 5 منځیر غړل وکاله چې ته دوه بار په مشته مخشه روپل 3 ارب سه پوسه روپۍ پته شولې د مشته د مخشه یو نیم ارب روپۍ منځیر شولې چې کله نه په ماده ام پی ایس شولو بیا منشتر شولو د سره چې بیج میټینګ وکړل بیا ته چې ان شاء الله چې د سمر پیسې د میرامشا بازار لا پته دې دا زه ته روبسا او سه یو ارب روپۍ دې سو به سره پته دې او سه کم دوه ارب روپۍ دې وفاق سره پته کیږي ډېر کولینه تر شولو چې مشته د خپل معاوضه ملاو نشولې میر نه رمزي سټډي نشي بیروزګار شولې بیکاروبار شولې هر شی مې تباو بربوس شولو هغه کلو کل دی کلان نو کل دی چې بیروزګار شوی دی او شوی چې د خپل حق ته ملاو شي چې نه رمزي دوه نظر ویږي
زر به ازب عملیاتو کې د میرامشاه میرعلی او د داخل بازارونه مکمل لړنګ شوی ول چې د خلکو ترستانه دوپس حکومت فوج ژمنه کړې و چې د ډنګو کورونو او بازارونو اغیزمنو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکوي د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیې په وینا د میرعلی بازار ټولو دوکاندارانو ته معاوضې ورکړل شوې او میرامشاه بازار څه د پسه شپږ زره اغیزمنو کې څه د پسه درې زره دوکاندارانو ته د معاوضو چیکونه ورکړل شوي دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړی استازی صوبایي وزیر ملک نک محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو معاوضو جاری کولو لپاره لګیا دی ورځ دوا کې به یو کیس جاری شي هڅه کړي چې زر د ټولو دوکاندارانو معاوضې فنډز د ضلع مرستیال کمیشنر اکاونټ ته ولېږل شي د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم هم مشال ریډیو ته وویل چې صد پاسه درې زره دوکاندارانو ته د معاوضو چیکونه رسېدلي پاتې شوي دوکاندارانو ته به هم زر معاوضې ورسول شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
مشال ریډیو ته وګرځئ اوس راځو یوې بلې نړیوالې موضوع ته د امریکا قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس سره ترمن توافق شو چې په غزه کې به اوربن کوي حماس به یرغمالیان خوشی کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي دا موافقه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې له څو اونیو خبرو اترو وروسته لاسلیک شوه د دې لوزنامې له اعلان وروسته به تلبیب او غزه کې خوشحالي منزل شوي دي او تمه کیږي چې له دې سره به د غزې جګړه په مکمل توګه ختم شي دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیل او د حماس له برید سره پیل شوی و پړې نور حال منور شاره کوي
قطر او امریکا بیگانه وخت اعلان وکړ چې په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند او د یرغملیانو د خوشی کولو لوزنامه شوې ده د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الزانی په دوحه کې بیګای خبری غونډه ته ویل چې اوربند بعد راتلونکي اتوار په ورځ عملی کیږي نو موړي هله سرګند کړه چې دواړه خواوې به د دې لوزنامې په شرایطو باندې عمل کولو ته ژمن پاتې شي او جګړه به ختم شي دا راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیګا ویل چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ په لوزنامه ډیر مطمئن شوی او دا چې د دې لوزنامې لپاره شوی خبري اترې د ژوند د یو سخت مذاکراتو څخه وي نو موړی وایي د ډاډ باندې چې د دې لوزنامې دویم پړاو به جنگ په مکمل توګه ختم کړي جو بایدن زیاته کړه چې د اوربند لپیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ توند شي او یرغمالیان به له خپلو کورنیو سره یو ځای شي د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته هم داراز ویل دا لوزنامه درې پړاوونه لري چې په اولنی پړاو کې د 20 خرزنی اوربند پر مهال به درې دیش اسرائیلی يرغملیان خوشی کیږي او اسرائیلی ځواکونه به د غزې لګړ میشتو سیمو څخه اوزي د وای په دې موده کې به د غزې به کورشه وي خلک هم خپل کورونو ته ستنيږي د نوموړي په وینا د دې 20 ورځنی اوربند پر مهال به دا فیصله هم کیږي چې په دویم او دریم پړاو کې به د اسرائیلي يرغملیانو په بدل کې سمره فلسطینی قیدیان خوشی کولې شي د حماس او اسرائیلو ترمنځ د لوزنامه د قطر امریکا او مصر په مزګرتوب وشوه او د قطر وزیر اعظم شیخ محمد خبری غونډه ته ویلي چې په قاهره کې میشته د درې واړو منځګړو هیوادونو یو ګډه ډله بعد د لوزنامې د شرایطو د عملی کېدو څارنه کوي د دې لوزنامې له اعلان وروسته په تلابیب کې د يرغملیانو د خوشی کولو لپاره مظاهرینو د خوشحالۍ سرګندونه وکړه او په غزه کې هم زرګونو خلکو خوشحالۍ ولمانځلې دا په داسې حال کې ده چې د حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر په 8 په اسرائیلو برید وکړ چې پکې یې د اسرائیلي حکومت د رسمي شمیرو تر مخه 210 اسرائیلیان ووجل او 251 یې یرغمل کړل له هغې وروسته اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل چې پکې یې تر اوسه د حماس د روغتیا وزارت د شمیرو تر مخه له 640,000 او 900 څخه زیات فلسطینیان وجلي دي. امریکې او یورپي ټولنې حماس ترهګره ډله ګرځولې ده.
او منور شاه چې تاسو ته راپور وړاندې کوو چې اسرائیل او حماس هغه توافق کړی دی چې اوربند به کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
مشال رادیو ته غوږ سه اوس راځو یو بل موضوع ته. زو کورمې ته په کورمه کې له درنیمو میاشتو د تګ راتګ لارې بندې دي. د سیمې لارې پر بندېدو نه یوازې هلته د خوراک څښاک، تیل او د ژوند نور سیزونو قلت راغلی، بلکې په سیمه کې د ویانې هم کمې شوې او مریضان له تکلیف سره مخ دي. د سیمې ډاکټران وایي که د دوایانو ضرورت پوره نه شو نو انساني المیه برام پیدا شي. بلخوا چارواکي وایي د هلیکاپټرو په وسیله د سیمې اسپتالونو ته دوایانو رسولو هڅې روانې دي. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال طارق ورغزیرا کوي.
د کورمې ډاکټرانو اتحادیې ویلي چې په سیمه کې دوایانې د نشتون له کبله انساني المیه د خپرېدلو یاره پیدا شوي. د پړچنار هسپتال ډاکټر سید شجاعت حسین مشال رډیو ته پر 15 جنوري ویلي د سیمې تګ راتګ لارې بند دي چې داسې ورته دوایانې راځي او نه مریضان له ضلع بهر د علاج لپاره نورو هسپتالونو ته منتقلولی شي. حسین وایي په سیمه کې ساړه موسم د راتلو سره بیماریانې زیاتې شوي، خو مخه یې د نستلو لپاره په هسپتالونو کې ورسره اکسیجن او دوایانې شته او نه له بازارونو ورته مدد ملاویږي. ډاکټر زیاتوي که څه هم د هوایي لارو په ذریعه دوایانې ولېږلې شوي، خو هغه د شپږو لکو آبادي ضرورت نه پوره کوي.
یوې هفته کې میډیسن نه راغلو نو موږ هینډز اپ شو. هاسپیټل ته صحیح دی میډیسن رسی، خو هاسپیټل میډیسن باندې ته دوره زیاته علاقه نشي ستلې. دلته شوګر مریضان دي، دلته د بلډ پریشر مریضان دي، دلته د مو علاقه سړه دی، مو علاقه کې دي سینیر ډیر زیات مریضان دي. دمه نو هغه کې څه خاص قسم سپریګانی استیږي تقریبا 1 مهینه نه هغه سپریګانی شارټ دي نشته.
په کورما کې د صدې او پړچنار سرکاري هسپتالونه د ضلع غټ روغتونونه دي او هغلته د اتولکو آبادی د مریضانو بوج پر همدغه هسپتالونو دي. په پړچنار هسپتال کې هر ورځ 2500 مریضان لیدل کیږي او همدغه رنګ د صدې په هسپتال کې د نومبر میاشت تر 3000 پورې د ایمرجنسی یا بیړني حالاتو ناروغانو علاج ترسره شوی. په سیمه کې له اکتوبر او لنی نیټې تر 15 جنوري پورې د پړچنار او صدې په سرکاري هسپتالونو کې د صحت محکمې چارواکو تر مخه 350 ماشومان ژوند له لاسه ورکړی. د ضلع په هسپتالونو کې یوازې د پړچنار په سرکاري روغتون کې د مریضانو لپاره د نسره او وارډ سهولت شته، چیرته کې دا وخت تر 45 ماشومان داخل دي. د شاخ دولت خیلو یو ځای مشر لایک حسین مشال رډیو ته وایي د پړچنار په هسپتال کې یو شمیر مریضان داخل دي چې د بیمارو لپاره ورته متعلقه او ضروري دوایانې نشته چې دغه صورتحال دوی لا پریشانه سره مخامخ کړي.
میډیسن کې لاته او بل طرف ته هغه ماینس سړکې هغه الته ایډمیټ دي سالتا د لرګیو د بجلی او د ګیس کې لات راغلي دي او دینه لوا خوراک هغه ته یو شدید تکلیف دی. کلو نه هغوی خوراک نشي وړی او دینه سیوا پرچنار څوره هوټل دي هغه مکمل باندې. کوم مریضان څه وفات شي هغوی دپاره د فیول نشتوالي وجې نه هغوی ته ایمبولنس اویلیبل نه دي.
بلخوا په دغه اړه د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د عامه اړیکو یو چارواکی اتولہ مشال رډیو ته وایي دوی د هلیکاپټرو په ذریعه تر اوسه د 1.5 کروڑ روپو مالیت په زرګونو کیلوګرامه دوایانې د سیمې هسپتالونو ته فراهم کړي او زیاتوي تر سوچ لاري نوي کولو شوي دا سلسله به جاری ساتي.
موږ ابل ورځم تقریبا د 15 لاکو میډیسن لګیدي زنه چې ډونیټډ دی غم لګري ایمرجنسي دوايان شته ډاکټران شته او یو ډاکټر بلم سدي تور لګو ټول به بي چوز چې کوم دی آی سیز دی پاغې ټول کې میډیسن اویلیبل دی د ماشومان میډیسن اویلیبل دی د اپر او د لوور کوم چې کوم روټین په کال کې 2-3 ځله دی دوايان اخلي کوارټرلی کنه هغه پرچیز دوايان موږ اوس پرامن چلو هراو سره وغوختي هغه مرته موږ اوس په هلیکاپټر کې لګو نو پای کې به دی روټین د دوايان د مسلې ختم شي.
په کورما کې پر شلب ستمبر د شیاګانو سنیانو ترمن د یو بل پر ځمکو مورچه جوړولو په خبره جګړه تر پریدلو هغلته ټوله تګرا تګلاري تړل شوې. په سیمه کې هر ورځ کانوایانی بوتلو په ذریعہ حکومت د خلکو تګرا تک ستونزه په ارضی بنیادو حل کوله، خو پر 12 اکتوبر د سنیانو کانوایی او بیا ورپسې پر 28 نومبر د شیاګانو کاروان د وسلوال برید لاندې تراتلو پس هغه سلسله ودریدله. پر 28 نومبر د بګن پر سیمه تر یرغل پس دواړه فریقین یو ځل بیا ونخلیدل چې تر نهو ورځو پورې هغه جګړې دوام موندلی وو چې پکې تر 2500 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. که څه هم په کوهاټ کې 6 مشرانو ترمنځ امن معاهده شوې، خو په مندریو کې د وتیزو قبیلې د خپل مطالبو په حق کې شروع احتجاج هغلته د ټل پړچنا سړک بیرته د خلاصېدلو په لاره کې تر ټولو لوی خنډ دی. په سیمه کې امن معاهده تر کېدلو پس حکومت تر 16 جنوري پورې 3 ځل له سمنونو بار کنوایي بوتلې، خو په هغه کې د سیمې ډاکټرانو په خبره دوايانې او نور روغتیایي ضرورت ورته نه دی پوره کړی شوی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو وس رضو یو بلی موضوع دا په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغ د کسانو د علاج مرکزونه وای په دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لورته روان دي. دی وای د حکومت او مور پلان نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسي هغه څه دي چې لوبجې ځوانان په آیز، هیروینو، چرسو او نورو نشو وخته کیږي. د دې مرکزونو کارکونکي وای چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پختونخوا د سیاحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه له مشالو سره خبرې ونه کړې، خو په دې وختونو کې په بار بار ویلي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل په دې راپور کې.
لونډی دا باندې سیلا نمبر سی عمر ګری د لاري مرګری ونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
هویا. دا خبر په خوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلي کې د ده د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشې یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوې. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه اخیستا. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راځي نه چیرې ته نشې دې چې د نور رات نشې نه دغه چیزه ور دی لري مخ خو نږدې به راځي نه پرې خودل. بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مو اېدا نشې دې نه نشې زبې به ما وی وی دې چې به راځي زس پک پخ کړه په خاندان کې بم سپګم د چا برابرنه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو اړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشال ډو ته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نشې د پاره هر ورځ کوي کنه تکلیف یې ډېر لکه بیا خپل مخکې لکه مونږ چې به دغه نشه کوله نو دردونه به تکلیف په واورې او هغې له خو به وکته که د هر څه زېږي نه به پیسې به ولکتیا نشه به وکوله.
ډاکټران وایي د آیس هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشال ډو ته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره یې ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خیبر پختونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ته ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کوم روان دی. نن سبا چې کوم ځوانان روان دي او مونږ دغونه کوم هیسټري اخلو نو هغه هم دغه وایي چې مونږ چې دی بس د مرګري د لاسه مرګري سکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسټرا انرژي د پاره ځنې خلک چې دغه دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چارسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډو ته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخت کېږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چکل مطلب هغه بیا خوشو هم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروین او نورو نشو د ښځو ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشال ډو ته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
ټیبلټس کې ګورو کوم چې دی نو سوک الفرازولام واړي سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نومونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا نه ورزي.
مشال ډو د خبرو پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2040 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روږدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روږدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2,00,000 خلک په بیلابیلو نشو روږ دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سحر لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2,110 15,580 15,515 او 15,880 کیلو هرتز او د ماخام له شپږو تر اوو د ماسخوتن لنه تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو پا په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورېدلی شي.
مشال رادیو ته غوږ استی لږ شبه کې دولسنی بجې کیدونکې دي او په وروستۍ نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. د یوکرین په اړه به تاسو ته یو نړیوال راپور وړاندې کړو. دغه راز په دې به هم خبر شئ چې په بلوچستان کې په پوهنتونونو کې په تعلیمي ادارو کې چې د زده کوونکو په سیاست باندې کوم بندیز دی په هغې هم تاسو ته راپور لرو او نور هم ډېرې موضوعات. یو خوندور راپور دی چې ماشومان دا وخت د ټولنیزو رسنیو انټرنیټ یا ګیمونو استعمال کوي، د هغې نقصانات څه دي؟ خو تر هڅه مخکې له منوښا د خبرونو لنډې چورو.
د اسرایلو او حماس ترمنځ په غزه کې د اوربند او د اسرایلی عملیانو فلسطینی قیدیانو د خوشی کولو موافقه وشوه. دا موافقه چې د امریکا، قطر او مصر په مزګرتوب وشوه، د قطر په سر خار کې لسونه یو خبرو اترو وروسته پرون لاسلیک شوه. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السعنی په دوحه کې بیگانه وخت یو خبري غونډه وکړه چې اوربند به د راتلونکي اتوار په ورځ عملي کیږي. دا راز امریکا ولسمشر جو بایدن هم بیگ وویل چې د اوربند له پیل سره به په غزه کې د بشري مرستو لړۍ د شوی یرغمالیان به لخپلو کورنیو سره یوځای شي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د پولیسو په یو چوکۍ وسلوال برید کې دوه کسان شوبل شوي دي. د شانګله ضلع پولیس چارواکو او ځایي اوسیدونکو نن مشال لیډیو ته ویل چې وسلوالو بیګا د شپې ناوخته د ضلع په پورن تحصیل کې د پولیسو په یو چوکۍ ډزې وکړې چې پکې یو پولیسوال او یو عام وګړی ژوبل شو. تر اوسه د دې برید ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د پولیو مخنیوي اداره وایي چې په خیبر پختونخوا کې یوه بله ماشومه پولیو یا ګزان وهلې. یادې ادارې پرون په خپله ویبپاڼه بیان کې ویل چې د ډیر اسمیر خان په یوه ماشومه کې د پولیو وایرس موندل شوی. یادې اداره وایي چې د دغې جینۍ د وینې نمونې د تیر 2023 کال د دسمبر په 28مه لیبارټری ته استول شوې، نو ځکه دا پیښه په تیر کال کې حسابېږي چې ورسره په پاکستان کې په تیر کال کې د پولیو د مثبتو کیسونو شمېر دواو یو تل ور شوه. او ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړه چې روان 2015 کال کې په افغانستان کې تر 15 لک ډیر ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړه، د دې یو علت اقلیمی بدلون یاد کچې لامل یې کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان ته سم خواړه ورکړي.
دغه نو شاش داسې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات ترو تر هڅه مخکې راځو. دې ته چې لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټریانو لپاره مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 5,00,000 ټنه لیتیم لري، خو روسیه په اوکراین د برید نه وروسته د لیتیم د څلورو زیرمو څخه دوه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. کارپوهان زیاتوي چې که په اوکراین کې ثبات بیرته راشي، نو د لیتیم زیرمې کولی شي چې د اروپا د معدنیاتو د ستراتیژیکي خپلواکۍ بنیاد وګرځي. په دغه اړه د مشالډو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې شاهین بنیری یې تاسو ته پښتو بڼه وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل له پیل راهیسې د یوکرین د لیتیم له څلورو زیرمو څخه دوه په خپل قابو کې اخیستي دي، او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادي سرچینې څخه بې برخې کی. د جنوري په 11مه روسیې ادعا وکړه چې د یوکرین د ختیځ شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکرین د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د بریازم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅه اغیزمنې کی. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمېر الکترونیکی آلاتو او مشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکی سروې له مخه اټکل شوی چې یوکرین 15,00,000 ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو له لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپوه او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیه په خپله د پام وړ زیرمې لري، نو دا امکان نه لري چې د یوکرین د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکرين مدني شتمني یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته وړتیا لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په څیر د مهمو خامو موادو سیمه ییز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روډ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکرین د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکرین د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی، خو که ثبات بیرته راشي نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
دا شاین بندرې چې تاسو ته یې د اوکراین کې د لیتیم په اړه باندې راپور وړاندې کوو.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان زده کوونکو سیاسي ګوندونو د تعلیم پوهانو په صوبه کې د حکومت له لوري په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو د بندیز فیصله رد کړې او دا یو غیر جمهوري عمل ګرځولې. د بلوچستان حکومت د جنوري په 10 د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په سیاسي هلو ځلو بندیز لګولې دي. زده کوونکو د ځینو اتحادیو لخوا فیصله شوې چې د سیاسي ګوندونو په مرسته به د حکومت د دې پرېکړې پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. پاره نور تفصیل لکوټه د مشالډیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د زده کوونکو د بیلابیلو اتحادیو یو غونډه د جنوري په 14 نیټه په کوټه کې شوې ده. په کوم کې چې د حکومت لخوا د صوبې په تعلیمي ادارو کې پر سیاسي هلو ځلو د بندیز غندنه شوې ده. دوی پریکړه کړې ده چې د جنوري په 22 نیټه به د حکومت د دې فیصلې په ضد د بیلابیلو سیاسي جماعتو مشران په یو خبري کانفرنس کې د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکي. د خبره د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستیال تنظیم کوونکي یار محمد بریال د جنوري په 15 نیټه و مشال ریډیو ته وکړه او ویل چې په یاد غونډه کې د پښتون سټوډنټ ارګنایزیشن PSO ترڅنګ د پښتون سټوډنټ فیډریشن او بلوچستان د کوونکو د دوو ډلو مشرانو هم برخه اخیستې و.
هغه د عدالت ذریعہ اخیستې ده. د عدالت لورې دا جاری کړی دي چې په تعلیمي ادارو کې به سیاست باندې په سیاسي تنظیمانو باندې پابندي وي. نو موږ د غندنه کوو د دې خلاف به سخترینه اقدام اخو. په اوله مرحله کې موږ پر دوه تاریخ په کوټه پریس کلب کې د ټولو پاچاهانو پریس کانفرنس راغوښتې دي چې په دې کې به سیاسي پاچاهان تنظیمونه پر دې باندې جګړه کوي. بیا به له دې بعد آینده لا عمل ته کوو. د قانون له لارې چې د کم مخنیوي کېږي قانون خواته هم ځو، احتجاج مظاهرو ته هم ځو. لکه څنګه چې د حمیریت په سخت دور کې طلبات زمانو د حمیریت خلاف راوتلي دي او دا شی چیلنج کړی دي، ان شاء الله دا ور به هم تنظیمونه د دې خلاف راوځي او سخترین اقدام به په مخه اخلي.
په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر نصر الله زیر راته وویل چې د صوبایي حکومت دا پریکړه د عیني او بشري حقوقو څخه سرغړونه ده.
د دې سبا زیات په زور شور کې سیاست روان وي. موږ چې دا خبره د صوبایي حکومت نه منو، نه دا د منلو وړ خبره ده. دا په اصل کې د آئین خلاف کار دی. آئین بنیادی دستاویز دی د دې ملک چې هغه پارلیمان جوړ کړی دی او په متفقه رائے جوړ کړی دی. لوستونکي بخپل سیاست کوي او د دې سه به زیات شور زور سیاست کوو. دا زموږ بنیادی حق دی، دا زموږ آئینی حق دی، دا زموږ چې دی د قانوني حق دی.
او خپل د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبایي صدر احمد جان زیات کړه چې د دې هیواد راتلونکي مشرتوب د وسنۍ زده کوونکو په لاس کې دی، نو ځکه د دوی لپاره سیاسي پوهنه ډیره مهمه ده.
د بلوچستان حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې د لوستونکو د ځوانانو په سیاست او په شوو د پابندۍ کومه فیصله ده؟ دا یو عامرانه، یو غیر جمهوري، یو فاشست اقدام دی. موږ د دې په سخته غندنه کوو او دا د ملکی عین او قانون او د عالمی قوانینو د بنیادی انساني حقوقو منافی عمل دا فیصله ګڼو. څه موجوده لږ تر حده پورې یو څه ازادي او لوستونکو ته حاصله وه، هغه باندې دوی پابندي لګي او دوی یو داسي ټولنه دلته جوړي شاکيبا پر اوازونو باندې په شعور باندې با پابندي او دغه امیرانه نظام چې کوم دوی مسلط کړی دی د یو نام نهاد جمهوریت په ذریعہ باندې دې ته نور دوام ورکوي.
او د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر ډاکټر کلیم برډی چې بیا راته وویل چې په ټوله نړۍ کې د زده کوونکو اتحادیې په سیاست او جمهوري عمل کې برخه لري او د پاکستان آئین و هر کس ته د بیان د ازادي حق ورکوي.
جنرال ضیا په دور کې دغه سټوډنټس یونین باندې د یو آرډیننس په نتیجه کې پابندي ولګېدله، تر اوسه پورې هغه پابندي ده. د دې نقصان دا اوسو چې په ملک کې چې کوم پولرایزیشن دی پولیټیکل، هغه تاسو وینئ لیډرشپ چې دی د بی سره نه راپورته کیږي او سیاسي پارټیانو کې چې کوم لیډرشپ دی هغه رقم مضبوط نه دی. نو دا یقینا ډېر تاوان دی په سټوډنټس باندې، په سیاست باندې، د ملک جمهور او په هغه ادارو باندې. دا صحیح فیصله نه ده، د دې باندې نظر ثانی ضرورت دی او په دې کې دی سټوډنټس یا پارټیانې فرق سي.
ځکه چې د دې خلک مخه د بلوچستان حکومت د جنوري په اتمه نیټه د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو بندیز لګولی وو. د حکومت له لوري په خبره سوې یو خبر پاڼې کې ویل شوي وو که په کومه اداره کې د زده کوونکو لخوا سیاسي عملیات وسو، نو د هغه تعلیمي ادارې د مشر په ضد به حکومت قانوني ګامونه پورته کوي. د خبر پاڼې له مخې چې صوبایي حکومت دا ګام دغه وروسته پورته کړی دی، کله چې بلوچستان های کورټ د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاست بندیز ولګاوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
نو د مې مخکې تاسو ته یو ترین راپور اوریدو چې په بلوچستان کې د حکومت لخوا په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو د بندیز په اړه. اوس راځو بلې موضوع ته. د ټیکنالوژي پرمختګ او د موبایل ټلیفونونو زیاتېدو سره زیاترو ماشومانو په کورکلي کې جسماني لوبې پریښي او سکرین کتلو ته یې ډېر وخت ورکړی. له دې وجې نه یوازې د پښتنو په سیمو کې کېدونکې کلیوالي لوبې په ورکېدو دي، بلکې د سکرینونو زیات کتل روغتیا ته هم زیان رسوي. ډاکټران او ټولنپوهان وایي مور پلار باید خپل ماشومان له سکرینونو لرې او فزیکل لوبو ته وهڅوي. پړی د خالدان نیاز رپورټ اورو چې د لوبو کوونکو ماشومانو په غږ پیلېږي.
د نوخار ضلع دولس کلن فاروق دغه ټولګي کې شینولي کوي او ډېر خوشاله دی چې زیات شینولي وګټل. دی وایي شینولي هفته کې یو ځل کوي چې زیات وخت یې سکول او مدرسه کې تیریږي او بیا چراشي نو ټی وی باندې کارټون ګوري.
شینولي او کرکټ کوم خو سره ملل کم شوق دی او زه بس چې سکرین او ځان کې موبایل او ګیمونه واکې کوم نه آی په دې خو کې چې کی کارټونان ګورو کرا واکې ډرامې.
که څه هم فاروق اوس وخت نه لري چې دغه د منډو تړو لوبي وکړي، ولې د فاروق چاچی ناهدا دوی ته ګوري او خپل زوړ وخت یادوي چې کله دا ورکوټی جنای وا
تواړه بو پټ پټونه به ولا ګولو لا وړ وته به وی اپ ته بسرا بل ټول براغون شو خشتا لکان جن کای بغړ بړ دا د اوس ماحولونو دا ذریقه دا چې بس ال بچی راشه موبایل تکې نه الله بچی راشه کرکټ ته تو لګم ال بچی راشه کارټون ته تو لګم سیشوا جن کو بدالو به کول پندرو به ولا ګولا مرګاټه به ولا ګولو اچھا خبر راځه پر پټونه ولا ګوس د کوالې سربته غسادګي خبرې وی او دا غسادګي کارونه
دغلوبی ووس کو ختمی دودی او ډیری کمی په نظر راځي، ولی ادب سره تړلی خلکې سنا سره ډول کې ژوندۍ ساتي. د پښتو ژبې لیکوال او د پیښور پوهنتون پښتو څانګې پخوانی پروفیسر ډاکټر احمد علي عزیز هم دغلوبی د نظم شکل کې ژوندۍ ساتلې دي.
په دې باندې ما پوره کوشش کړې یو سل او دو پنځوس لوبې ما د خلیلو او د مومندو راغونډ کړې دي. اگر چې د شکلونو نامې بدلی دی په هر علاقه کې د خپل نوم دی، خو هم په دغه نغه باندې چې کوم دی ټکنیک باندې او په دغه فنی توګو باندې چې کوم دی لوبل کېږي. ما په یو نظم لیکلی وې زما وړکواله ته چر تلاړې و به تخت باچا ته چر تلاړې هغه بیره کې پټالی آواز نه استم هیڅوک نه راکې ټالې ته چر تلاړې د ګودر په غاړه جونه می همزولې چې پردې کړلې ځوانې ته چرته لاړې.
ډاکټر احمد علي عجیز وایي که څه هم نوي ټکنالوژي د وخت ضرورت دی او له دې څخه مخ نشي اړولې کېدی، ولې دې نوي ټکنالوژي بهیر ماشومان د کوټې پوری محدود کړی دی. دی وایي د غلوبې په هغه صورت کې خوندي کېدلی شي چې دې ته لیک او د ډرامې شکل ورکړې شي. دی وایي کوم کامونه چې خپل کلتور او دود دستور هیر کړي نو تاریخ هغوی هم هیرای.
چې سونه عمانه کې دې شو نو ما پریزرو کړی دی، هغه می ساتلې دي او ان شاء الله سو پدا سي راشي چې دا به ډراماتایز کی دا به محفوظ کړي دې تب کتابي شکل یا به زور کوم یا به نور خلق ورکی. خدا فولکلور چې کوم دی زمونږ نه روان دی او دا سیو کول پکار دی.
د ماشومانو کلتوري لوبو څخه لریواله موبایل او جدید ټکنالوژي بللې کیږي، خو طبي پوهان وایي سکرین ته زیات وخت ماشومانو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چارسدی تنگی هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي وایي د منډو تړلو د غلوبي د ماشومانو نشنما کې مهم کردار ادا کوي. دی وایي د غلوبو سره ماشومان ښه خوراک کولی شي او وجود یې هم تندرست وي.
ماشوم د سیده شه د پرې لوبو باندې د دوی طبیعت ښکېږي او د دې سره د دوی زړه ازادیږي او خوراک هم ورسره کوي او خوب هم ورسره صحیح کوي. د دې نه علاوه که ته سکرین ټایم زیات کړې نو د هغې سره د دوی په ذهن باندې بوج زیات شي، ګنګسوالی زیات شي او د دوی په یو امیجنری ورلډ کې اوسېږي، نو دې ته بیا موږ یو قسم آرټیزم هم وایو چې هغه ډیجیټل آرټیزم دې ته نن سبا ویلې کېږي، چې هغې کې ماشوم د یو امیجنری یا یو خیالي دنیا کې اوسېږي او د ده په ذهن کې هر وخت هغه شی چلیږي کوم چې په کارټون کې، کوم چې په ریئل ورلډ کې نه، کوم امیجنری ورلډ کې. نو دا د ټولو نه غټ نقصان دی او د هغې کاګنیشن سره تعلق دی.
بلخوا پیښور سره تعلق لرونکي ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي بهر لوبي نه کول او زیات وخت سکرین ته تیرول د جسمانی سره سره د ماشومانو ذهني صحت باندې هم اثرات پرې باسي. دا وایي د داسې ماشومانو ګڼه کې زړه تنګیږي او وارخطې پی هم راضی.
ټول نظم په خپل غټ نقصان چې دی هغه زمو د چار پیچل یا زمو د سوشل سماجی لایف چې کم یو دی کې دی. یو بنده دم رزان لاده چې هغه خپل سوسایټي سره موف کولې نشي، ارو ورو کمرې ته کیږي، کمرې نه نوزي، کور نه نوزي، ورو ورو هغه چې دی هغه ډپریشن فیس طرف ته روان شي. هغه بنده
په ټولنه ژور نظر لرونکي پوهان وای میرګاټي، پټپټونه، شینولي او نوري داسي پخواني لوبي ژوندۍ ساتلو لپاره پکار ده والدين ماشومان دي لوبو سره امختکړي چې دي سره به نه صرف تغلوبي ژوندۍ پاتې شي بلکې د دې د ماشومانو زهني او جسماني صحت باندې هم مثبت اثرات پرې باسلې کېدي شي. خالدانیاس، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو د تا چې خبر پښتونخوا حکومت وايي د سیلاب له زیانونو سره مخ وځلو کې یو پروژه پیل کړی چې له کروندګرو سره د بهتره فصلونو لپاره مرسته کوي. د حکومت په وینا دا 15 کلنه پروژه ده چې ورسره به د خوراکي موادو کمی مخنیوي کې مرسته وشي. د خبر پښتونخوا د ځینو سیمو کروندګرو د حکومت دا پروژه ستایلې خو وايي چې حکومت باید په خلاص مټل خلکو سره مرسته وکړي او حقدارو کروندګرو ته دي ورسیږي. تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
د خیبر پختونخوا د کار کروندې محکمې چارواکي وایي چې د صوبې ځینې ضلع داسې دي چې پکې هر کال بارانونه او سیلابونو له وجې په غټه کچه فصلونه خراب او ضایع کیږي چې له وجې د خوراک کمی غوندې ستونزه رامخته کېدی شي. نو صوبه کې په عمومي توګه او دغه اغیزمنو ضلعو کې په خصوصي توګه فوډ سیکورټي باوري کولو لپاره دوی یو منصوبه د صوبې په هغه اوو ضلعو کې پیل کړی چې پکې هر کال سیلابونه او بارانونه فصلونه خرابوي. سږ کال جنوري کې شروع شوې دا منصوبه به تر 5 کالو دوامدار وي چې پکې به زمینه سره مرسته کولی شي. دا خیبر پختونخوا فوډ سیکورټي پروجیکټ یو مشر ډاکټر لطیف الله مشال لیډو ته د یادې پروژې په باب لوند وای.
پروجیکټ ډیسټریکټ کې زموږ سره 435,000 زمیدارو ټارګټ ته چې دا مونږ په دې وو ځلو کې رجسٹرډ کوو. په دې کې به مونږ په فرټیلایزر باندې سبسډي ورکو، دغه شانته کې تخمونه به ورکو، دغه شانته کم چې سپریګان وته وای هغه به ورکو او دغه شانته کې چې کم نوي ټیکنیکس دي کلایمیټ ریزیلینټ پریکټیسز چې وته وای پاغه باندې به مونږ زمیدارو لکه پیسټی بلډینګ ټریننګز کوو. او دغه شان ته کې بمونګه کچن گارډننګ کې به خلک انوالو کو چې لکه دغه شان فود چې کم سټوریج دی کراپ ریسرچ سی دغه شان ته کې لیبز وغیرہ چې سونه دي دغه اپګریډیشن دی رینوویشن دی نو پدې کې یو خپ پوره پیکیج دی او ان شاء الله دا 5 سالو لپاره دا پروجیکټ دی او زمو کوشش دار چې مونږ د غذایی قلت کم په خیبر پښتونخوا کې دی پدې باندې مونږ کنټرول مونږ
دا زمیدارو د سازمان یو غړی انور خان وایي چې د خوراک کمی ستونزه ځکه هم صوبه کې راتللی شي چې زمیدار ته په کاروند کې هیڅ ګټه نشتا او تاوان زیات دی او علاوه کې قدرتي افتونه او سیلابونه هم راشي نو خلک د کار کاروندو په ځمکو خرڅولو مجبور شوي دي
چې کوم زری ځمکه هغه ټوله لاړه پراپرټۍ ده که زه یو جره پټۍ اخلم نو ماته په سلویخ لکه 500 لکه باندې دغه لپاره میلاویږي د زراعت ځمکه خو که هغه ځمکه د پراپرټۍ لپاره اخلم نو هغه ماته په 1 کروڑ نه میلاویږي نو څو خدای والی دي چې په سلویخ لکه ورکی اخراجات نه برابر ځمکه نو مجبورن د خلک لګیا دي د خپل جیدادونه خرڅوي نو دغه د وجه د پورت سکیورټی مسله زمنګ ته ډیره زیاته را
یو بل زمیدار زرشاد خان وایي چې خوراک کمیدل او ګرانیدل ځکه هم ممکن دي چې زمیدار نه ویلارې د کروندې نه خپلوي او نه ولچا تربیت ورکړ دي خو حکومت دې منسوبې سره بدوي تر ډیره حد خوشي ځکه تربیت په هم او مالی مرست به هم ترلاسه کړي
یو موسم کې تبدیلی راغلی ده او یو د دم زمیدار کم دي دي غلطې طریقو سره د غم کوي تخمونه لکه او سپریګان هم په غلط وخت کې کوي نو په دې وجه باندې د خوراک تخمونه چې کم دي هم هم د خوراک کم کم شوی دی او د تخمونو کې ملک دغه راغلی دی او دې سره به مونږ هم دغه شو خوشو چې مونږ ته سبسډي ملو شي مونږ به خپل زمیدار خکو او مونږ به د دې نه زیات پیداوار حاصل د دې چې مونږ به دا څنګه زیاته وو څنګه به دا ځان لا سنبالو بچکو وي تر بار ملکونو نه یاد دغه نه بیا خوراک مراک نه نه غواړو او د مونږ په دې باندې خپل گزاره رواني
دا کار کروندې محکمې چارواکي وای چې دا وخت د فوډ سکیورټی پروجیکټ تسبه پاسوات برادر ملکان نوخار چرصدا پیښور او ډیر اسماعیل خان کې پیل شوی ځکه دا ځلې سیلاب ځپلې دي دی وای دغه ډول ټول سوبې ته به هم دا خورولې شي چې پکې به شوخه نور لسلا کا زمیدار رجسٹر کولې شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو تاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمون رڼا ستاسو
او سمو رازودی تا چې د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر د جنگ ځپلي سیمې بازار زخه خیل لپاره د پرمختیایي منصوبو په پانګو کې د 1.2 کروڑ روپو اضافه کړي د حکومت په وینا تر کال 2018 پورې به د دې پرمختیایي پلان د لاندې د تعلیم روغتیا او څښلو د پاکو اوبو په ګډون یو شمېر پرمختیایي منصوبې ترسره کولی شي ملخوا د سیمې سیاسي او ولسی مشرانو د اعلان هکلې کړې خو وایي چې منصوبې پیل شي خو اکثره نیمګړې پاتې شي پر تفصیل له سیمې فرهاد شینواری راکوي
د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پی این ڈی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدامنۍ نه متاثره شوی سیمې بازار زخخیلو لپاره په 2020 او 2021 کې د یو مخصوص پیکیج لاندې د 3 اربو روپو منصوبو منظوري ورکړې وه خو اوس یې ورته په دې فنډ کې اضافه کړې او 1.25 کروڑ روپے ور سرا نور هم یو ځای کړي خبر پانه لیکي چې په دې مخصوص پیکیج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې زراعت لایف سٹاک هنریز د کړو بلدیاتو نو سړکونو پبلک هیلت ځنګلاتو او مدنیاتو منصوبې شامل دي د لند کوتل تحصیل چیئرمین شخالت شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پکار دي د مخصوص پرمختیایي پیکیج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي چې دا منصوبې په خپل مقرره وخت باندې سر ته ورسي
پسمانده سیمه دا هغه لپاره یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 3.20 کروڑ هغه کې اوس اضافه شوې ده دې ته مونږ هرکلی یو او تر ډېره حده به د زخخیلو د عوامو دغه ستونزې به دې سره حل شي او ورسره یو مطالبه مونږ د حکومت نه کوو بعضې سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شوی شوی وخت دی هغه کې نه مکملېږي. دا یو لوی نقصان چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې نو اوس هم په دې کې لا فنډ جاری کېدل باقی وي. که دغه فنډ په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
د بازار څخه خېلو یو ځای مشر او ویلج کونسلر اتاولا پردي وویل چې داسې منصوبې پخوا هم اعلان شوي خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سرته ونه رسي، نو پکار ده په دې باندې عملي کار وکړل شي او په وخت باندې سرته ورسول شي.
اعلانونه کېږي خو عملي کوروي نه کېږي، ځکه موږ له سکول تکلیف ته د هسپتال تکلیف ته د بجلی تکلیف ته د اوبو تکلیف ته په بازار څخه اخیل کوو. ډېر ټولونه والي شوي دي خو تر اوسه پورې هغه سولر سیسټم ته نه رای شوی. په ډېرو ټولو باندې داسې پروته دي. ټیبډي هسپتال جوړ دی، غټ هسپتال دی، تقریبا چې 20-30 جرب ځمکه نیولې رو، خو تر اوسه پورې هغه سهولت کې نشته، ډاکټران کې نشته. که ته وګورې مو پلور انپړه رایزه انپړه یم مو بچای بیا انپړه ای میټرک سهولت هم لوکا کې نشته.
بازار زخه خیل د لند کوتل بازار نه په خو شادر کیلومتر فاصله باندې پرتا سیمه ده چې وا برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخه خیل ولسی وګړي وایي چې دوی په تیر بدمنه کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړای وو او وسلوالو پر ضد اوګه مبارزه کړې او دغه سیمه ترې پاکه کړې وا. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
اوردونکو اوس راځو ته چې طالبانو د 2020 کال لاګس پر 15 په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي. طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړي دي او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوې رباب له خاموشه کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس له ویډیو د بشیر ګواخ جوړ کړی راپور اورو چې د رباب په نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. له دې وجهې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وایي په ډېره ویره او خواري خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه وو، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما پخپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمن دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجهې ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پرېښودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په وینای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که
مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی موږ باید پرې نه ګدو چې زمنګ هنرونه هیر شي دا زمنګ دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو لکه څنګه چې زمنګ نیکونو موږ ته رارسولې دي به له دې چې په غولو کې څه فرق راولو
بعد در طریق نوښتن زمیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دی. دوی وای اکثره ربابونه په بهرنۍ او هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخی چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وای چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ आवाज همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال ریڈیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.